په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او دغه راز د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. دغه راز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. د زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ په افغانستان کې د یو سولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د خاګریز امنیې قومندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهاره یې دوام وکړ څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل شوي، دوه پولیس او د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د څوارلسو پولیسو د وژل کېدو او د یوه پولیس د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یوه پاکستاني د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبعه له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول سوی دی. ښاغلي شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا د یې کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولې چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل شوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمېر وسلې د پېښور له رینګ روډ سیمې څخه په یوه بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې درې میله راکټونه، نولس میله خفیه وسلې، دوه لاسي بم ځون کې آلې، پنځه پنځوس مخابرې، څلوېښت ریموټ کنټرول ماینونه، زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر، د مالي بازارونو پر ثبات، لویو پانګونو، د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یا د سرمشریزه به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل شول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختریزو حملې زیاتې سوي او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان وژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومته یې غوښتي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تېرې دوشنبې په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې ورل چارواکو سره یې کتلې. جمهور ریاست وایي غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر څو مهم موضوعاتو خبرې کوي.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلي شوې، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړي.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان څخه به غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي. دا نوې برخورد ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
جمهور چې موږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له حاله مو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډ او د کور کلي پروګرامونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سبو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل 15 په صافه او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کڅنګ چې مخکې مو اوریدل افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر په دغه دوه ورځني سفر کې برڅلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ، د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راست تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع بل پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه ټاکل کیدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال صفی الله ستانگزی واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه کیږي. هغه اړیکې چې ډیر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ شوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تلویل کیږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخې د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال سوداګری او ترانزیت هم د دغو خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړه، تر اوسه پورې له پاکستانی چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی پډاګه شوی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته تللی. جمهوری ریاست وای غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمیز اتصال د سوداګرۍ پیاوړي کول امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، سول و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي څه رول لوبولی شي، او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یوه بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکیني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي و دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري. د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړې وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته چې لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وختي ملاو شوی و، خو ورسره ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو شو. دا د فوج مشر سره نه ملاویږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم کېدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسي ده، هغې کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغه کې به څومره دغه کوي، دواړه خبره اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپله کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کړي، او هغې کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی، یعنی تقریبا د چارواکو له ورستو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو وخت راي ګورې روغ نه د پاکستان مخکې انکار شو نه اوس کوي خو روغ څنګه روغ خبره ده. هغه روغ کې به د پاکستان افغانستان نه تمې دي، افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګټه به افغانستان ګور، هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي هلته دي افغانستان پاکستان چې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې، او هغه افغانستان مسله ده چې افغانستان وي ځای آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کو افریقي سره دی کو ملکي سره دی دی کې پاکستان کا نشتا.
بل
دا ټول خبرې دي په دې باندې نو دی کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
بله خټک صاحب
نور افغانستان کې دی.
مله مننه خټک صاحب. فکور صاحب د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نور اندېښنې لري. د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بل اخر دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریک دی او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، ایا فکر نه کوئ چې بل اخر پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی دی افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او ځغ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده، او ګوته پاکستان ته نیول کیږي. او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي، هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان نړیوال سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دای شول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون استراتیژیک نه واره موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نشي برابرولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول لکه زموږ د میسي عینه کې تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې ترنیمایي او سپورت ورنږدې سي د آسیا میانه سره د غفي چین د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د آسیا میانه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لوزر باور کړي او په لاهور کې د خپل تجارت توای چې د اشرف غنی د لاس ده د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د فکر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې د ازما مشکل را حل ک دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم خو ستاسو مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي تجارت آسیا میانه ته د افغانستان د لارې ورسي د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستاسو تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دای د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال د خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کړو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلې به زما په وړاندوینه ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره وځینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر کړي
دغه د سولې په اړه ورستیو سرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیلمندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي پاکستان باندې ورستیو فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بل اخره پاکستان به هم لخپل هغه دریس څخه په استفاده چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې د مخم د خټک سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په درې څلور میاشتو کې سخت واري پر طالبانو کړی دي او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپلو ملکیانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیدنی د پاره د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړیزه صلاح چې دوی ته تاوان رسولي د طالبانو حمایا دا به په سوله راولی د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې
ډیره مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز اتق خټکو چې ام پی دی اړ خپل نظر را سره شریکو افغان ولسمشر پات له تباندې څلورو کلنو روس د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللی هغه هواته چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفر د خبرو کول نور جزئیات نه دی پډاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وروسته درته خبرو
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګرو راپور نه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلی دي. د دواړو ډلو په منځ کې ولسم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډې بار کړي. روحلا انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نور ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بلته په مورچو کې ناشتي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او جسدونه یې نور زینو ته په موټرو کې انتقالېږي.
ډېری کسان پکې مرشوي دي او زخمیان هم شته. پکې څو جنازې منګول دي یا مړی منګول دي چې په عمومي سړک باندې چټه او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه وایي د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وټلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزی او د چپ درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزی امن ته وته. نو په کوم چې د دې په کوم مقصد چې یاد درې خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به لغت به کاروي خلک په زیاتو مشکلات غختري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل په چپ درې او یو شمیر نور سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاست لیمړي خپل مساوات انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم مقابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ په خپلني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه امداد سي مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه په کراچي د دې کورنوي ته انتقال شوی دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمې ونړیواله موضوع سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو د ورځني سرمشري زه پیلېږي. جی شل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی یا ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو په ثبات لویو پانګونو د خلکو د وضعیت او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. سفی الله ستانیزیای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتوب په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له هغې ډلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند ستر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لوی اقتصادي پانګونو، د چین امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او اغېزې، د تیلو د بای کنټرول، د اقلیم د ښه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکیچ او له سمندرونو د پلاستیک دراټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي پرونو ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزه ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼنور موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو ابي هم درځه له وخدل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. ابي په اقتصادي مسایلو سربېره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له غېډلې هغه په نړیوالو غوږ وکړ. په منځنی ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چېرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسیدلی. د جیشل سر مشریزي یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثر لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سر مشریزي یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسته کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یو برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یو بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاص توګه منځني ختیځ او ایران کې د لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شاربي. روسیا د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډیره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسید چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
سلام علیکم. نن د هندستان او ویست انډیز لوبه د مانچستر په اول فاصل لوبغالي کې ده. د افغانستان هم د انګلستان په وړاندې لوبه لرله لپاره لوبغالي کې چې ډېرې زیاتې منډې د افغانستان په وړاندې جوړې شوې درې سوه وطنې دي. نو نن هندۍ لوبلې هغه هم ښه پیل نه ده لرلی. یو سل نهه څلوېښت منډې کړي، څلور لوبغاړي اوټ شوي دي، ډېر سورونه لوبه ترسره شوې ده. خو اوس مهال د دوی دوه توپونکي ایم ایس دونی او ویرات کوهلي چې یو پخوانی کپتن یو اوسنی کپتن دواړه ډېر سره روان دي. نو دوی کولی شي چې خپله لوبله یو ښه هدف ته ورسوي. نو ویست انډیز په دغه روانه چلوي چې تر دې مهاله نورې کپتن نه ده درلودلی، تر چلوې بیللې دي. او هندوستان متر تر دې مهاله کومه مات هم ده سره لې. که نن هندوستان دغه لوبه وګټي نو دا به د ګروپ د سر کولار شي او دوی به وتوانېږي چې بل راؤنډ ته کلیفای شي.
وسال صاحب، که په لنډر راته ووایه چې د افغانستان د کرکټ ټیم بله لوبه له پاکستان سره ده، څه تیاری ورته نیولی دی لوبې ته؟
بلې، افغان لوبډله ډېر سره رسېدلې ده. ما چې خپل تمرینات پیل کړي دي، ما د لوبډلې له منیجر او نورو مسؤلینو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او لوبغاړي پوره خواري او کوښښ کوي چې پکې همغږي او آمادګۍ سره میدان ته لاړ شي او دغه لوبه کې بریا خپل کړي. پاکستان په وړاندې نو لیوار صاحب مینوالو ته هم ډېره مهمه وي او ډېر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې لوبه وګوري. او د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوبډلې ته نورې ښه تیاری شي نیولې دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصال چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات راسره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غني افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي. د نور موضوعات ترڅنګ په تیر بیا د سولې په اړه د کابل څو تنو خاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفر څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
نمې اجمل اندلته رئیس جمهور سفر په هر صورت کې لازمی ده. سې کا دښمنی کا دوسی سره رئیس جمهور باید ور سره لیدنو کې څو نتایج دې عملی معلوم سي. سې دښمن تصمیمونه لري عمل نه دی خپل استر ګوویني او رئیس جمهور چې موږ غوښتنه ده سې دای باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري شماروار هغه د پاکستان دولت ته پومیس کیږي او لوغ څخه وغوړي چې هغه په نظر کې ونیسي څو خپل مداخله بندي او افغانستان د سولې په خپل کومک او عملی کار وکړي.
زمانم شکر الله دے دا سفر خو ان شاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړو ګرځي ان شاء الله خسر بدون دا چې هغه خلق خپل خبره ولاړ نه دي مونږ اصلا اخلاص سره کو هغه خلق اخلاص ولا خلق نه دي مونږ سره د خبرت مې لاړ شو هغه پالیسی هغه شان نه چلی چې کومه پکاره ده دا سفر تک سید اشرف غنی صاحب بتلی خود هغه هیڅ پیدا نه کوي ځکه چې هغه ما خپل کار کوي چې دغه خوخه ده
زما نوم محمد سعید دی د ولسمشر سفر ته خو توقعات به زیات ان شاء الله او د الله نه امید دی چې ان شاء الله یو سرسره سري سوله به راشي ان شاء الله توقعات خو ډیر دي او امید دی چې ان شاء الله سفر یې بهتر وي او ښه وي د نورو سفرونو به ان شاء الله تفاوت هم لري لکه مخکې چې کوم سفرونه شوي و بې نتیجې وي څنګه اوس موږ الحمدلله افغانستان داسې یو ملک ګورو چې سیاسي او په سیاست کې ښکیل او د ولسمشر دغه کومه ولسمشري چې فعلاً ده او د دې لاسته راوړنې موږ ستایو امید دی چې انشاءالله سوله به راشي او خیر تخوا
د کابل څو تنه ښاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یوه پاکستاني د نیول کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل سوي دي او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د آریس ښار سلګونو اوسېدونکي لارو کوڅو ته راووتل او له حکومته یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د غزنی د بایسکل ځغلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته راورسېده د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساسي د قدر وړ وګڼه ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د دریمې درجه کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې د سمنګان لوبډلې په 200 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 133 منډې وکړې په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ ښودل شوی او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري که چیرته هند مسابقه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې تګ حتمي کیږي د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه له دې سره نیمه پای لوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېره شوې پاکستان له اوو لوبو اوو امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي کچرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان خپل پاتې دوه لوبو څخه یو بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پرزخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. بیخي بیا دماغ دی بل رقم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو. زه نه پوهېدم، بیا خلک راته ویل چې دغه وس واکسین کړه سلوختې چې پروسه وي مېم واکسین که بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړ. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې چې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري؟
بیخي بیا دماغ دی بل رقم دی.
څه رقم بی دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وام چې په ول نه یې.
څومره مریضیږي دا چې نه دی واکسین کړی؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی نه دی؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دی. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پوهېسو
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورځ درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زارې ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیرې دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی وای، دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دې لپاره واکسین کوي؟
دا غدا دې لپاره واکسین کوو.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د مش کورنۍ مش سره خټول کړی.
د څوک نه ست چې واکسین نه کوي؟
نه، واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه ته خپل دې واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نور څه نه دی کړی. ها واکسین خو کوو، خلک وایي واکسین ښه دی، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي ښه دی، ځینې وایي نه دی ښه دی، نه دی. دغسې خلک وایي.
ته خپله څه وایي؟
ډاکتران وایي چې ښه دی، ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ ښه نه دی. سر خبرې هرې وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه هر څوک غږېږي.
او کنزل ترازی واکسین غوالم راځي، پولیو والم راځي، خوشا چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي، هغه ویل واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلن مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه.
درته نه کیسه
تر اوسه ری څو واکسین کړی؟
15
دی کړی دی. د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وخت.
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکل عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مودي عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول ګله خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي.
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیات خطرناک ناروغي ده. د زیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځ ته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایي چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یې هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یې منګه په روغتیایي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خورا سوي دي چې ګوښه د واکسین موزر تمامې دي لسی لامدي وږي هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څه وایي؟
تاسو باور وکي په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه، خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینې. بل څه د دې لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځان ته بیلابیل واکسینونه لري که نه، څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي، او خلکو ټول ته هم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي، بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهال ویش کې دیارلس واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسنه ست ډیر رامزده کیږي. درنې کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب و چې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چرته لیدلی چې نومې د بلې کورنۍ په وغړی کې خودل شي خفکیږي
او د حالتونو کو ډیر پیکيږي؟
ایا دغه مسله د کورنۍ ترمنځ ستونزې پیدا کول شي؟
نو چې کله می د ماما د کورنۍ خبره سو دوی ډیر زیات خپاسو.
د اسلام له نظر د بل چانوم په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
صلی شرعي له حزیز مشکل نستاونه، هم له حقوقي له حزیز مشکل سپدې مورید.
خوب اوریدونکو، نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي؟ زه سهار ګله میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا وراره ږدي، او په بعضې مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه منځته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
او د حالتونو خو ډېر پیکیږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه، مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نومې کوي و، بیا هغه زما د مور ډېر خوښ شوی و، نو ویې غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه یې مې په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډېر زیات خفه سو. نو دوی ډیر زیات خپه سو، مور نمیم ډیر ګیله من وو. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو، همدا د موږ نوم یې خوښ کړ، هغه یې په خپلو لمسی باندې کیښود.
اکثره وخت بیا داسې هڅه کیږي چې د تاریخي شخصیتونو نمونه په خپل اولاد کې ښودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې پخوا دا کار د دوی په کورنۍ کې ډېر تر سترګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم ږدي نو کومه خاصه خبره نه ده، او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک د بل چا نوم کېږدي، حتماً هغه نوم خلک دي چې خوښ شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي، څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک کېږدي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي، او که نوم کېږدي دوی دې یعنې خفه کېږي نه، پرېږده کېږدي، کومه خبره نشته. بلکل بلکل، حتماً خوښېږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونښي، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه به ږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کوم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نوعه عکس العمل ونه شي. دا لاش او ګڼي چې زه شړی د ازما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی دی، په دې معنی چې دغه ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی، یو بل چا مې انتخاب کړی دا ښه نوم دی، او هېڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزه رامنځته نه شي. او بل مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه نمونه دي، نو په دغه نه نه نمونه کې وګوري، البته ډیر خلکو د الله تعالی ځین نمونه په ځان نشته، د رسول الله ځین نمونه خلکو په ځان باندې نشته. وخت چې موږ د الله تعالی نه نه نمونه ګورو او دغه څخه خلاص کوو، نو بندگان ولې په دغه خپل نمونه په مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کوي، ول دغه ستونزې ایجاد کوي.
د اسلام له نظره مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پختلای چې آیا دا په اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې خودل شي؟ نو وړای په جواب کې
نوم په ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین د خپل اولاد لپاره تعین کړي. دا کوم شرعي معنا نه لري چې یو نفر په دوه نامو باندې په دوه کورنیو کې مثلا یو ماشوم دی، یو کورنۍ کې نوم عبدالله، په بل کورنۍ کې یو سره په خپل ماشوم باندې عبدالله نوم ږدي. هیڅ مشکل نشته، له شرعي لحاظ هیڅ مشکل نشته، او نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد، ځکه چې د هر سړي شخصیت ځان پورې اړه لري، د هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي.
دونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو.
پرونی ما د مکریان اوسیدونکو سیګا غنو مې ډیر خوښیږي، د لپاره غنو په خپل اولاد او خپل ورور په دې شکل هم بل یو ته استفاده کوي. نو دې کې د یو مهمه خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده، یعنی باید دونه سیریوس نه وي هر یو ته.
زما نوم سعدالله د کنړ د ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر خپلوان کې به کلمونه وي بد کې نه دي، که نږدې قریب وي یو نو بل نه بد کې نه دي، که لږ لرې پروا نه کوي.
زما نوم نصیر احمد ده، د بلخ اوسیدونکی. زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده، دا په دې مانا چې یعنی که هغه که یو مشهور کس وي یا نه وي، یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده.
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو. زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
خو ګوریدونکو دا چې ولی ځینی کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نومونه د بل په اولاد ښودل کېږي خفه کېږي، او د حل لارې څه دي؟ په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو له استاد او د ارواپوهنې د ډپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینې کورنۍ داسې دي چې د خپل دوستانو د اولادونو نوم یې خوښ شي، هغه په خپل اولاد باندې کړي، هلته نو بیا هغه دوستان خفه کیږي. دلته یې له تاسو څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نوم یې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی لور یا په وراره باندې کیښودل شي؟
مننه. دا مسله یو مهمه مسله ده، خاصتا په هغه وخت کې چې د دغه کورنۍ ترمنځ نږدې د خپلوۍ اړیکې موجودې، دغه علت کېدلی شي دغه اجتماعي ستونزې. دا خلک مخکې نه د ځان سره فکر کوي، نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګېږي او په دې خفه کیږي. د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي، یا د یو بل مشر شخص چې هغه کېدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي، وفات شوی هم وي، نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي، ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي. او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوي چې هغه کې شخص کې چې فرزن اوس مړ دی، آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوي وساتلی شي که به یې ونه شي ساتلی؟ نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کیږي.
مننه که استاد. استاد، ټولنیزې ستونزې به څه یې د اړیکو په باندې به څومره بده اغېزه وکړي؟ دغه دی مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کیښودل؟
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسو پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نه شو کولی یا یې نه کوو، نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کیږم، بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی، نو هغه راودرېږي که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي، نو کیدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی، نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نومونو تکرار مشکلات راپېښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو اوس تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کې ښودل چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دا خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینۍ موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي، نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې موږ معمولا چې دا نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو، کوشش کوو هغه نومونه کیږدو چې ښه سابقه ولري، یعنی ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي، دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کیدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي، او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روښانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
تاسې پیام غواړو، لنډ پیام؟ هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي، نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډیر نږدې روابط نه وي، د نوم کیښستلو موضوع کومه خبره نه ده، کیدلی شي چې دا څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډیر نږدې مناسبات وي، نو په دې ځای کې پکار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډیر پیدا کیږي. او کیدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډیر تفاوت سره چې یو پاسوان یا پیشوان، په دې تفاوت سره کیدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
ډیره مننه استاد.
خوګوریدونکو، په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو، د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
زمنګ زټول مورې ستاده درد